شماست.
سلامونه، وخت مو بخیر. ازادي راډیو ته خرغل است. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو، خبرونه پاکستان افغانستان ته د هندي توکو د وارداتو مخنیوي وکړ. د پاکستان د ورځپاڼې د شنبې په ورځ د غوی په 14 د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې په حواله راپور ورکړ چې پاکستان هغو لاروی ته اجازه نه ده ورکړې چې هندي وارداتي توکي لیږدوي او افغانستان ته ننوځي. د هند د وارد شوي توکي پخوا د ترانزیت تړون پر بنسټ د واګه بندر او تورخم چمن له لارې افغانستان ته داخلېدل. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر خان جان کوزی دان ورسپانه ته ویلی چې پاکستان د اقدام وروسته لاغ وکړ چې هند د واګه بندر لاري د افغانستان صدرتي توکو بار لاروي ته د تیردو اجازه ورنکړه. د لوکوزی په وینا یو سل 500 لاري چې افغان صدرتي توکي لیکدول د وچ میوي، تازه میوي او سبزیجات پکې شامل و. لمړی د پاکستان لخوا ودرول شو او اوس هند د غلاروي ته د نوتلو اجازه نه ورکوي. هغه زیاته کړه چې له هند څخه شاخوا 1500 لاري د کراچۍ بندرونو ته رسیدلی، خو پاکستان دا موټرونه بند کړي دي. د طالبانو ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې څانګې د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د باران او سیلابونو د احتمال خبرداری ورکړی دی. د دې ادارې په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې چې شنبه د غوی په 14 خپره شوې ویل شوي چې بدخشان، تخار، نورستان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، پنجشیر، بغلان، زابل او اروزګان به سبا د درنو بارانونو، تالنده برېښنا، قوي بادونو او سیلابونو شاهد وي. تمه کېږي چې د باران اندازه به په مختلفو ځایونو کې له 10 څخه تر 1.5 ملیمتر پورې وي. د بدخشان په بارک او جرم ولسوالۍ کې سیلونو خلک ته مالي زیانونه اړولي دي. په بدخشان کې طبي پیښو ته د رسیدنې ریاست د پیښو امر محمد کمګر د افغانستان د نن رسنیو ته ویلي دي چې د جمعې د ورځې سیلونو د بدخشان په جرم او بارک ولسوالۍ کې کورونه، کرنیز ځمکې او بڼونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو دغه مسؤل زیاته کړې چې سیمې ته یې ډلې استولي چې حال معلوم کړي، خو په جرم او بارک ولسوالۍ کې یو شمېر کسانو رسنیو ته ویلي دي چې په سلګونو جریبه زراعتي ځمکه او باغونه تخریب شوي دي او ګڼ کورونه هم سیلونه وړي دي. راپور له مخې دغه سیلونو د فیض آباد، بهارک، پر لوی لاره یو شمېر موټر هم وړي دي. خو تر دې دمه د سیلونو له امله له بدخشان څخه د سرد زیانونو په اړه ازادي راډیو ته راپور نه ده راغلی. په متحده ایالاتو کې د استیناف محکمې له پرېکړې وروسته د امریکا غږ د کارمندانو کارته د بیرته رسېدو مسله له ناڅرګندتیا سره مخ شوې ده. مخکې راپور ورکړ شوی و چې د امریکا د فدرالي محکمې د پرېکړې وروسته د امریکا غږ کارمندان به احتمال ولري چې د راتلونکې اونۍ څخه په دوره یي توګه بیرته کارته راستنې شي او د سازمان رسنیز فعالیتونه به بیا پیل شي. خو د ریوټرز خبري آژانس د راپور پر بنسټ استیناف محکمې په یو پریکړه کې چې په دوه پر یو ورځې صادره شوې څرګنده کړه چې هغه قاضي چې د کارکونکو د بیرته ستنولو او د 15 میلیونو ډالرو مالی مرستې د بیرته ورکړې امر یې کړی و، د راډیو آسیا آزاد او د منځنی ختیځ د خبرونو شبکو په تړاو د صلاحیت نه لري. کورونلیا پیلارت د امریکا د قضایي حوزې استیناف محکمې قضایي د فدرالي محکمې له حکم سره مخالفت وکړ. یبه ویل چې دا پریکړه نږدې دا تضمین کوي چې دغه شبکه به تر هغه وخت چې دا قضیه بشپړه وڅېړل شي نور په هیڅ معنا لرونکي بڼه موجود نه وي. د امریکا غږ دولتي رسوي چې بهرني لیکدونکي په نښه کوي د مارچ میاشتې رئیس د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا د اجرایوي امر له صدره وروسته په عملي توګه پیژندل شوې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کوم کې اوریدلی شئ. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په پرلپسې ډول د بیان ازادۍ ځپلو ته دوام ورکړی دی. وړاندې به په خبرونه کې واورئ. ملګرو ملتونه هم په افغانستان کې د ازادۍ پر بیان اندېښنه ښودلې ده.
رسنۍ تر ډېره بریده سانسور دي، هغه څه نسې خپروي چې هغه د دوی یوه نیمه د زفت نقطه وي.
او اروپا کې د افغاني خوړو د مینوالو زیاتېدل.
زما افغانی خواړه ډیر خوښیږي، یو زمانه زما د کورنۍ او دوستانو هم.
خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په پرلپسې ډول د بیان ازادۍ ځپلو ته دوام ورکړی دی. دغه سازمان په یوه نوي راپور کې چې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یې خبر کړی، ویلي چې طالبان د رسنیو پر فعالیتونو بندیز لګوي، پروګرامونه یې ورمحدود کړي او خبریالان د دوی پر سختو پالیسیو او قوانینو د نیوکو له امله په ناقانوني توګه بندیان او شکنجه کوي. پورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم ادعا کوي چې طالبانو په پراخ کچه د خبریالانو ځورول ته دوام ورکړی دی. که څه هم طالبانو تر اوسه د بخښنې نړیوال سازمان د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو تل یې ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت، ملي ګټو او افغاني کلتور پر بنسټ د بیان ازادۍ ته ژمن دي. نورحال د فیروزیزی په راپور کې.
جامعه خبرنگارا که فعالیت دارن، اینا همه روزه به شکل خود سرانه توسط یک گروه طالبا دستگیر میشه، زندانی میشه، شکنجه میشه.
په افغانستان کې یو خبریال ادعا کوي چې د خبریالۍ د فعالیتونو له امله د طالبانو له لوري نیول سوی ده. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو ترې په جبري توګه اعتراف هم اخیستی دی.
دلیلی که ما را زندانی کردن که گویا ما خبرنگار هستیم، گرچه من در یک روزنامه داخلی کار میکردم.
بلغه دلیل چې زه یې پرې بندي کړم دا و چې زه خبریاله یم. که څه هم ما په یوه کورنۍ ورځپاڼه کې کار کوم، زه د یوې بهرني خبریالې په پلمه ونیولم. په داسې حال کې چې ما هیڅ انټرنیشنل خبریالانو سره ارتباط نه درلود، خو ما هلته اقرار وکړ چې زه د انټرنیشنل خبریاله یم او له دې وروسته فعالیت نه کوم. دا هغه څه و چې هغوی په پاڼه کې زما مخته راوړل او ما پرې شست کېښود.
په ورته وخت کې یو بل خبریال چې ده هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې په هیواد کې د خبریالانو د ستونزو په اړه وویل.
خپله د یو خبریال په حیث هیڅ کار نشم کولی، زه نه شي، زما ټول ملګري خبریالان د رسنیو غړي بندیان کېږي، وهل کېږي، وهل کېږي. خبریالان هم د دې ټولنې ډېره برخه تشکیلوي چې ډېری یې اوس وزګار دي، په ډېرو خاریو سره خپل ژوند مختبي.
خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې هیڅ خبریالۍ د هغه د رسنیز فعالیتونو له امله نه دی نیولی. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د رسنیو د فعالیتونو په بندولو، د هغوی د خپرونو په محدودولو او په غیر قانوني توګه د هغو د خبریالانو په نیولو او شکنجه کولو سره چې د دوی په سختو پالیسیو او قوانینو نیوکې کوي د بیان ازادۍ ځپلو ته دوام ورکړی دی. دغه سازمان په یوه نوي راپور کې چې د میاشتې په درېیمه نیټه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه خپور کړی، د طالبانو محدودیتونو ته په اشاره ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د رسنیو د ازادۍ له پلوه د بدترینه هیوادونو په کتار کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان د یونما د راپور په حواله ویلي چې د 2021 کال د اگست نه د 2040 کال تر سپتمبر پورې 3 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په خپل سري ډول بندي، شکنجه، ناسم چلند، ګواښونو او فشارونو سره مخامخ سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو تل ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او ټینګار کوي چې رسنۍ باید اسلامي ارزښتونو، ملي ګټو او افغاني کلتور ته ژمن وي. خو منتقدین وایي طالبان د خپل رژیم د ګټو لپاره اسلامي شریعت تفسیروي او د بیان ازادۍ یې سخته محدوده کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما تازه د یوې اعلامیې په خپرولو د بیان پر ازادۍ د طالبانو د محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او ټینګار کړی چې ازادې رسنۍ د روڼتیا، د خلکو د باور او ښې حکومتولۍ لپاره مهمې دي. د یونما په یو بیان کې چې د مې په درې مخبور سوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یونما د مشرې روزا اوتنبایوه په حواله راغلي چې د طالبانو پراخ محدودیتونه د دې لامل سوي چې د رسنیو کارکوونکي له ګواښونو نیول کېدو او ځورونو سره مخ سي، او په ځانګړې توګه په ټکو یې خزینه خبریالانې له دې خنډونو شدیدن اغیزمنې سوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې پر رسنیو پراخ بندیزونه ولګول سول. له دې شمېره لسګونه رسنۍ وتړل سوې، سلګونه خبریالان له دندو ګوښه سوي. د هیواد په نږدې 14 ولایتونو کې ټلویزیوني چینلونه د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو منع کړل سوي. خزینه ویاندویانې په ټلویزیونونو کې د ماسک اخستلو ته اړ سوي او په ټولو رسنیو کې د موسیقۍ پر نشرولو سخت بندیزونه لګول سوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
له دې سره ملګر ملتونو په افغانستان کې د بیان پر اساسي محدودیت او د اندېښنې وړ بللې او ټینګار یې کړی چې ازادۍ رسنۍ د شفافیت ولسی باور او خې حکومت ولې لپاره خورا مهم دي. په هغې لمې کې چې یونما د مې په درېیمه د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره کړې، د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یونما د مشرې روزا تونبایوا په قول ویل شوي چې د طالبانو له لورې پر رسنیو پراخ محدودیتونه سبب شوي چې د رسنیو مسلکي کسان له ګواښونو بندي کېدو او له ناوړه چلند سره مخامخ شي. نور جزات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن د مئی درېیمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما په یو اعلامیه کې د طالبانو له لورې د بیان پر ازادۍ محدودیت ته اندېښنې وړ بللې. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې آزادې رسنۍ د شفافیت، ولسي باور او ښې حکومتولۍ لپاره مهمې دي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشرې روزا او تنبایواله قول راغلی چې د طالبانو له لورې پر رسنیو پراخ محدودیتونه وضع کېدل د رسنیو د تړل کېدو تر څنګ لامل شوي چې د رسنیو مسلکي کسان له ګواښونو بندي کېدو او له بد چلند سره مخ شي او په ځانګړي ډول خزینه خبریالانې د دغه خطرونو او خنډونو له امله په شدیده توګه اغزمنې شوي دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امینستي انټرنیشنل په یو مقاله کې ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان لا هم د رسنیو د ازادۍ په برخه کې یو له بدترینو هیوادونو څخه دی. په مقاله کې راغلي چې طالبان په ناقانونه ډول هغه خبریالان شکنجه کوي چې د دوی له سختو تګلارو او قوانینو په اړه انتقادي راپورونه خپروي. په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم وایي چې طالبانو خبریالان او رسنۍ سخت سانسور کړي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی تګلارې نقد کړي. په کابل کې د یوې خصوصي رسنۍ یو خبریال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو لپاره فعالیت کول ناممکن حالت ته رسیدلی.
رسنۍ تر ډېره بریده سانسور دي، هغه څنګه سي خبروي چې هغه د دوی یوه نیمه د ضعف نقطه وي. که ته غواړې یو تولیدي ریپورټ جوړ کړې نو هغه ته به په اونۍ اونۍ انتظار کوي او بیا به هغه هم د دوی فرمایشات خپروي. په اوس حال کې په بې پرې یا وقایقو ریپورټونه ډېر کم شوي دي او په بې پرې توګه خو یې ځکه نه سي خپروي چې دوی پکې ښکاره لاسوهنه کوي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي پخوانی استاد حمید بیت الله وایي اوس مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت تر بل هر وخت بدتر دی.
هر خبریال چې د دې جرأت وکړي چې په ټولنه کې شته ستونزې بیان کړي نو هغه ممکن د زندان او یا هم د مرګ له ګواښ سره مخ شي. په خوښنۍ سره دا ستونزه ثابتوي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي نشته، بلکې په افغانستان کې مطبوعات یوازې د حاکمې ډلې د پروپاګند لپاره استفاده کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو بیان کې له طالبانو غوښتنه کړې چې ټول خبریالان، د رسنیو کارکوونکي، فلم جوړونکي او نور ټول هغه کسان چې د بیان د ازادۍ په جرم نیول شوي سمدلاسه خوشي کړي او د رسنیو ځپل ودروي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله سږ کال د رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 85% زیاتوالی راغلی او دا چې د 2024 کال مئی میاشت راهیسی په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د نقص 215 پیښې ثبت شوې چې په دې کې 115 د ګواښونو او 30 نورې د نیولو پیښې دي. لبل پلوه د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ په یو اعلامیه کې ویلي چې لا هم نه خبریالان د طالبانو په زندانونو کې دي. د دې بنسټ مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په مجموع کې مونږ باور داده چې د افغانستان دننه مطبوعاتي نظام یو استبدادي مطبوعاتي نظام دی او انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او ټول خبرونې د اوسنی واکمنانو لخوا سانسوريږي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په کور دننه پر رسنیو سخت محدودیتونه ولګول شول. لسګونه رسنۍ وتړل شوې، سلګونه خبریالان له دندو بي برخې شول. په نږدې 14 ولایتونو کې پر ټلویزیوني چینلونو د ژوندۍ موجوداتو د انځورونو خبرول منع اعلان شول. د ټلویزیون په سکرین د خزینه ویندویانو لپاره د ماسک استعمال جبري شو او په ټولو رسنیو کې د موسیقۍ په خبرولو شدید بندیزونه ولګېدل. له خبریالانو د ملاتړ بنسټ ویلي چې د 2021 کال لاګست رئیس په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 1515 پیښې ثبت شوې. د دې بنسټ په اعلامیه کې راغلی چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په افغانستان کې 1500 بیلابیلو رسنیو فعالیت کوي چې شاوخوا 2000 کسانو پکې کار کوي چې له ډلې لږ تر لږه 2000 خزیوي. خو د ای جی ایس او په ټکو اوس مهال د رسنیو شمیر 296 او پکې د کارکونکو شمیر 3250 راټیټ شوی چې یوازې 1550 خزیدي. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد رسنیو رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې یې دا کړی چې د شریعت له مخې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو انتقاد کوونکي وایي طالبان اسلامي شریعت د خپل نظام په ګټه تعریفوي او دا چې د بیان ازادۍ سخت محدوده کړي. نن د مې درېم په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ دا ورځ په 1993 کال کې د یونسکو د عمومي کانفرنس د یوې پریکړې په ترڅ کې رسمن اعلان شو چې هر کال د مرګلو ملتونو لوري نمانځل کیږي. د دې ورځې د نمانځنې موخه په نړۍ کې د بیان ازادۍ ته درناوی، د رسنیو ارزښت ته پام او د خبریالانو د امنیت ملاتړ دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
د پاکستان د پاوز د امریکو دفتر یا ISAPR رسنۍ ته په لیکدل شوی بیان کې ویلي دي چې په پرمختللي ټکنالوژي سنبال د توندۍ لزمکې څخه ځمکې ته تر 450 کیلومتره واټن پورې هدف پرخه کولی شي. بیان کې دا شو چې دا توندۍ د موقعیت موندنې په عصري نظام سنبال دی. نور تفصیل د اجمل آن پر راپور کې.
د پاکستان پاوز د مې پر دریمه رسنوي ته ولنډ ویډیو هم استول چې د توغندي ازموینه پکې ښکاری او یو شمیر پاکستانی پوځیان ننداره کوي او وروسته د خوشحالۍ ناری وهي. پاکستان په داسې وخت کې د ابدالي توغندي ازموینه کړې چې له ګاونډي هیواد هند سره اړیکې ډېرې زیاتې ترنګلې شوې. دا تر هغې وروسته چې د اپریل پر 22مه د هند تر واک لاندې د کشمیر په پلګام سیمه کې پر سیلانانو په وسلوال برید کې 26 کسان ووژل شول او 10 نور ژوبل شول. هند هغه پیخه یو ترهګر برید بللی او پر پاکستان د ترهګرو د ملاتړ تور پورې کړې. اسلام آباد تر پیخه وروسته د 25 هندیانو او یو نیپالی سیلانی پر وژنه او د 10 کسانو پر شوبلیدو اندېښنه ښودلې. په حمله کې د ککړتیا تور رد کړې او لنوی دیلی د خپل داوی د ثابتولو لپاره شواهد وغوښتي. د کشمیر د مقاومت په نوم چې د مقاومت جبهه هم بلل کیږي، یوې کمی پیژندل شوې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلې. بلخوا رویټرز خبري اژانس خبر خپور کړی چې د هند هوایي ځواک د مې په دویمه په اتر پردیش ایالت کې د جنگي الوتکو الوزولو او بیا یې پر بیړنیو لویو لارو د هغو د راکوزولو مشکونه کړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 13مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پاکستان له وزیر اعظم شاباش شریف او د هند د بهرنیو چارو له وزیر جی شنکر سره د جلا جلا ټلیفوني خبرو پر مهال پر هغوی د ترنګلتیا د کمولو غږ کړی.
د روسي ځواکونو د شپې مهال پر اوکران پراخ بریدونه کړی دي. سیمیز چارواکي وایي په دې بریدونو کې د توغندیو بیپیلوټ الوتکو په وسیله ګڼې سیمه کې په نښه شوي دي. د دوی په وینا لسګونه کسان ټپیان شوي دي. اجملان نور تفصیل وړاندې کوي.
د اوکران چارواکي وایي د مې میاشتې په دویمه او درېمه نیټه د شپې مهال د روسیې په بریدونو کې د اوکراین د خارکیف، سومي، دونیتسک او میکولایف سیمې په نښه شوي دي. چارواکي زیاتوي په دغه بریدونو کې د اسکندر ام ډول بالستیک توغندي او بی پیلوټ الوتکې کارول شوي. د دوی په وینا واویا شاهد نومي بی پیلوټ الوتکې او نور ډولونه د اوکراین په فضا کې نسکوري شوي. خارکیف خار د اوکراین په شمال ختیځ کې د روسیې پولي تنګدي پروت دی. د بی پیلوټ الوتکو د تر ټولو زیاتو بریدونو شاهد وو. په دې خار کې پر 12 ځایونو بریدونه شوي چې لامل یې لسکونو کسانو ته مرګ شوبلا وختي. د سیمې اوسیدونکو چې اپارټمان زیانمن شوی ازادي راډیو ته وویل هر څه مات شوي، هر څه لمنځتللي او خلک سخت اندېښمن دي. سیمایزو چارواکو ویلي دي چې لږ تر لږه 150 تنه ټپیان شوي او 8 تنه نور روغتون ته انتقال شوي. د 1114 کلونو په عمرونو دوه نجونې هم د ټپیانو په ډله کې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې نظامی اهداف نه بلکې غیر نظامی ځایونه په نښه شوي دي. سره له دې چې پر روغتونونو، ښوونځیو، د انرژۍ پر تاسیساتو او د استوګنې په ودانیو باندې مکرر حملې ثبت شوي او مستند شوي. مسکو د جګړې له پایله دا یاد عارض کړي چې کوندي روسیه قصدن پر ملکي اهدافو بریدونه کوي. له بلې خوا د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز دفتر ویلي چې 214 نښتې شوي چې له دې جملې نه یې چې له دې جملې نه زیاتې د دونیتسک په سیمه کې ثبت شوي. اوکراین چارواکو زیاته کړې چې دوی درې اتیا بریدونه شنډ کړي. په روسیه کې د کرانس نودار والی ویلي چې د اوکراین د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې دغلته په تور سمندرګي کې یو استوګنیزه ودانۍ په نښه شوي. هغه زیاتوي چې په دې برید کې څلور کسان چې دوه ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي. د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړې چې دوی په بیلابیلو سیمو کې 120 اوکراینی بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړي. خو د جګړې د میدان ریپورتونه په خپلواک ډول نه دی تایید شوی.
ل خبرونو ور اخوا
قابل پلو د افغانانو مشهور خوړ دی. ټولو ته څرګند ده چې په افغانستان کې دا خوړه ډیر خوښون کې لري. خدا چې د اسیا په نورو بدونو او ان اروپا کې هم خوښون کې لري ممکن درته نوې خبره وي. راځي د افغانانو د دې خوندور خوړو په اړه ځینې بهرنیان واورو. له دوی سره زموږ همکارانو خبرې کړې او دا راپور پرې چمتو کړی.
Wenn man also ein afghanisches Restaurant besucht, kann man einfach immer was für sich finden.
Elena de Germany de Hannover har usidun kida. وای قابلی ډیر خوخیږي نه وځي د دې بلکې د کورنۍ او دوستانو یې هم او ډیر زلې د خوړولو لپاره د افغانانو رستورانتونو ته ځي.
افغانیشه اسن ګفلت می بزندرس ګوت ابر نه نو میر سنن اوخ ماین فرند
زما افغاني خوړل ډیر خوخیږي یو زمانه زما د کورنۍ او دوستانو هم زما خپل کورنۍ او دوستانو سره افغاني رستورانتونو ته ځم او هنوفر کې د رستورانتونو زیات دي. افغاني رستورانتونو ته چې لارډ سي ډیر انتخابونه دي او څوب نه پوهیږي چې څو اخلي. خو په ځنګړي ډول چې د خلکو او زما هم ډیر خوخیږي هغه قابلیت ده او ډیر خوندور ده.
Es schmeckt einfach sehr gut und es sättigt ein.
Bagata halande ay mahamai da fanano da khore dir khokhti.
Unsere Buurfrau ist Afghans und soms macht sie kabuli palau.
Zmunga wandi afghanada. Kala kala munta kabuli palau rawdi. Mata ye dir khandara kare. Zawar ghaliyam aw la nigdi miladli che tsangi pakhabi bihada khandara da.
And ik vind het zo ontzettend lekker.
یو شمیر افغانان د هندیانو په خوړو کې د دوی مرچکی والا تندی وریجې یا بریانی ډیره خوښوي. خو ډیری هندیان بیا وایي د دوی قابلیت خوښه ده. محمد عمر یو له دوی څخه دی.
افغانی خانه هندستان میں کافی پسند کیے جاتے ہیں اور میں خود ہی افغانی
پر ہندستان کے خلق افغانی خواړه ډیر خوخوي زما هم افغانی خواړه ډیر خوخي زین خواړه دي چې دلته خلق ډیر خوخوي او زه هم ډیر خوخو لکه قابلی پلاو ما یو کال مخکې یو دوست کر خوړل و کله کله چې لاجپت نگر ته هم لارشم خورمي ډیر مې خوخه ده
واوی خالته کافی پسند ده.
لاجپت نگر د هند په نوې دیلی کې هغه سیمه ده چې ډیر افغانان پکې میشتي او رستورانتونه لري چې افغانی خواړه پکې پخوي. قابلی پلو لوریجو د پسله غوخي ممیزو او گازرو پخیږي. خو سینې کسان د لخوان لپاره بادام او پسته هم پکې اچوي. ازبکانې د کنزلو په غوړیو کې پخوي چې دای خوان لا پسې زیاتوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د ښاري بسونو له نشتوالي شکایت کوي او د دغه خدماتو د پیل کېدو زیاتوالی غوښتونکي دي. دوی ازادي راډیو ته ویل په اوسنیو شرایطو کې چې بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوي دوی د شخصي موټرو لوړه کرایه نشي ورکولی. دا به داسې لیکي ده چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کابل لوګر په لوی لاره تر لس کلن ځنډ وروسته د ښاري بسونو د فعالیت د پیل اعلان کړی دی. نور حال په دې راپور کې
دولت با سوی شهری را
د بامیان ولایت د مرکز یو دکاندار نوروز دی چې په دې ولایت کې د خاري بسونو لنشتوالي شکایت کوي. هغه وایي چې په بامیانو کې د خاري بسونو دولتي خدمات نشته او خلک د شخصي موټرو لوړی کرایې نشي زغملی. د نوروز په خبره د ستونزو لکلون رئیس په دې ولایت کې شته او اوسیدونکي د ملي بسونو له خدماتو به برخې دي. دوی په بامیانو کې دننه او د چي ولسوالیو تزي ملي بسونه نشته. د کابل بامیان په لوی لار هم بسونه نشته. ملي بس فعالیت ولري دا ډیره خبره ده. د دې لپاره چې د خلکو اقتصادي وضعیت خنه دي او په بیلابیلو لارو د وړو موټرو کرایي ډیر لوړ دي. همدا اوس چې کابل تزي کرایه له 1500 افغانۍ ده خو کوم ملي بس وی دا کرایه به کم وي.
مشکل است شرایط یې وکړي.
لبل اخوا د کابل خار داته مې نهي او سیدونکو احمد الله هم په کابل خار کې د ملي بسونو لکمخ شکایت کوي او غوښتنه کوي چې باید خاري بسونه زیات شي.
ساعت یک و نیم ساعت ما منتظر ملی بس
نیم دوائی موک لیو تر یو نیم ساعت ملی بس ته انتظار کوو. دیر کم پیدا کیگی. ملی بسونه کم دی او نفوس زیاد ده. کم کسان چیز ما غوندی محصیلین دی یا مانورین دی و باید وقت زن ورسه بی نشی که ولی پا وقت ورسی گی. لبلا خواه شخصی موتر هم چه دی او نفر شل افغانی کرایه بایا خیستا و سی بند کردی چه خالک لنون رستون زسرا مخشوی دی. په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي بس شرکت مسؤلینو د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د دې شرکت د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ چې د کابل په بیلابیلو مسیرونو 1500 خاري بسونه فعالیت کوي چې د نږدې لارو کې د هر کس کرایه 1500 په لورو لارو کې لس افغانۍ ټاکل شوې. دغه شرکت په روسیو کې لس کلن ځنډ وروسته د کابل لوګر په لاره د ملي بسونو د فعالیت اعلان هم کړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس راپور ورکړی چې د بسونه په پورس کې 4000 د کابل لوګر ترمنځ تګ راتګ کوي او د هر سپرلۍ په سر به 500 افغانۍ کرایه اخلي. که څه هم د تیرو اوسنیو حکومتونو د ملي بس شرکت چارواکو په وار وار د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ملي بسونو د کمښت او نه موجودیت د ستونزې د حل ژمنې کړي، خو د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې دا ژمنې لا نه دي عملي شوي. د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د خاري بسونو د کمښت په اړه شکایتونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې نږدې یو میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست اعلان وکړ چې شخصي موټر چلوونکي اجازه نه لري چې په کابل او نورو ولایتونو کې خپلې موټرې د ټیکسي په توګه وکاروي. د دې اقدام موخه د شخصي او ټیکسي موټرو ترمنځ توپیر په موټرو پورې اړوند جرمونه کمول او د عامه ترانسپورت منظم کول یاد شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو کړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
په پکتیا کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان اف ای او په مالی مرسته د کرنې حاصلاتو او شنو میوو د ساتنې د شپیتو سړخونو د جوړولو کار پیل شو. د پلي کوونکو ادارې مسؤلان وایي د سړخونې د پکتیا په مرکز ګردیز او همدارس په زرمت او روحاني بابا ولسوالۍ کې جوړوي چې ودانیزې چارې به یې درې میاشتې وخت ونیسي. په همدې حال کې د پکتیا کروندګر د سړخونو د جوړولو پروګرام ته خوښ دي او وایي د حاصلاتو په وخت کې د ساتنې لپاره د اسانتیاو د نشتون له کبله د دوی د حاصلاتو ډېره برخه خرابیږي او بیا اړ دي چې په لګبي وپلوري. نور حال د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز همدارنګه زرمت او روحاني بابا ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان د څه باندې 3 میلیون افغانۍ په لګښت د ممیزو پیازو او کچالو د ساتنې د شپېته بابا سړو خونو د جوړېدو کار پیل شو. د یادې پروژې مسؤلین وویل د دې سړو خونو له جوړولو یې موخه د کروندګرو د حاصلاتو د نمنځه تللو مخنیوی او د کرنیزو محصولاتو د ساتنې د ظرفیت پراخول دي. په همدې پر جوړې شوې غونډې ته د پلي کوونکو پروژې یو تن استازي انجینیر محمد کبیر یعقوبی وویل د دې سړو خونو د جوړېدو د نږدې چارې به په دریو میاشتو کې سر ته ورسیږي.
شپیتو د میو د کچالو پیازو او د مویزو ذخیرو جوړول دي چې 15 د کچالو ذخیره دي، 15 د پیازو ذخیره دي په ګردیز کې، 15 کشمشخانی دي په زرمت کې او 15 کشمشخانی په روحانی په بولسوالۍ کې دي.
په پکتیا کې کروندګر د دوی محصولاتو لپاره د سړو خونو د جوړولو پروژې ته خوشاله دی. وایي تر دې وروسته به د دوی حاصلات د ژر خرابېدو له ګواښه ساتل کېږي او دوی باید نه وي په دومره ټیټه بیې وپلوري چې ورباندې شوی لګښت نشي پوره کولی. دوه تنه کروندګرو عبدالباقی او حمیدالله وویل
موږ ډېر خوشحاله یو په دې وخت کې موږ ته سړې خونې جوړوي. ډېر ښه ګام ده. مخکې موږ سړې خونې نه درلودې، د موږ حاصلات ټول خرابېدل. بعضې حاصلات پاکستان ته تللې، هلته به سړې خونې کېښودل. دغه سړې خونې روانې دي، انشاءالله ګردیز کې ټول ساحه کې دغه جوړېږي. د ډېرې ګټې کوي، د قانونو ته وطن ته ټولو ته انشاءالله ګټه ده.
زموږ کچالو، زموږ پیاز، زموږ حاصلات دغسې په ارزانه قیمت خرڅېده. موږ ډېر خوریم کول خوري دغه سوش انشاءالله تعالی چې موږ سره ډېر کومک وسو ډېر کار وسو.
د پکتیا کروندګر زیاتوي تیر کال د پیاز او کچالو حاصلات ډیر خو خدا چې د ساتنې ځای نه وو او په لږه بیې پلورل ته زړه نشوخه کولی، نو ډیره برخه یې خرابه شوه. یو بل تن کروندګر بخت محمد ویل
موږ خپل پیاز کرلی وو، بیا په کور کې ایښي وو، یعنی یخنۍ ټول خراب، الوګۍ هم ایښي وې، حاضر قیاس ټولې خرابې شوې. اول د دې ما سکني کلیوال چې دلته ډېر جوینه کوز کرلی دي، تاسو یې کتلی سئ، شاوخوا یې کرلی دي. ضرورت ځکه ستاسې دا خو کله کور دورګدار یو جایداد لري، هم ځکه لري، خو د شي ساتلو امکانات نه وي. په یغه وخت کې زده یې وساتي، اتې په نیمه بیې ساتي، به خرڅوي، خامخا به یې لري کوي. پوس
د موسسې مسؤلین زیاتوي د پکتیا په شان د پکتیکا په زیړو کولسوالۍ کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې، د شلو ذخیرو او په خوست کې د املوکو د یو شمېر وړو باغونو جوړولو هم د برنامو یو برخه ده. د دوی په وینا په نږدې راتلونکي کې په پکتیا کې د 1500 میټریک ټنه کرنیزو محصولاتو د ساتنې په خاطر د یوې نسبتا لویې سړې خونې جوړېدل هم په پام کې دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت تا
فاصل کې ز د لغمان ولایت د علي شنګ ولسوالۍ په مایل دره کې از منکل شمیانو میږي ز په شمیا کې البته پیدا شوم او بیا نو از منګه غا غرنیز سیمه ده غسیمه ولته چې ده خو مازما والد چې بیا هم زمان په مرکز کې بيدندم درلودله نو ما د خپل ابتدایي زده کړې چې ده هغه په د شمیا په ابتدایي مکتب کې تر سره کړو بیا ورسره دي د پاره چې الته دغه د تعلیم کیفیت چې ده هغه ډیر مناسب نو نو د دې لپاره بیا ازما مرحوم والد چې بو پټیل چې زباید مرکز ته لاړ شم اول تخپل له روحان علي لیسه کې باید داخله واخلم نو بیا هم دا و چې ز ډیر کشروم په هغه وخت کې یعنی شاید زما عمر به نه کاله به ول وته چې ز نه هو تر لاسو تر منځو چې بیا ز لغمان مهترلام ته خپل والد صاحب خاطر اړم چې زمنګا مور بیبی چې دا هغه په خپل وطن کې وولې زه راغلم ځکه زما والد چې پوی دی چې دا زده کړو ارزښت څومره دی اهمیت څومره دی نو هم دې نیت باندې زه بیا خپل ژوند د والد صاحب سره الته تیر و بیا چون مکاتب زمونږ مونږ ته لنډو لالته نو زه بیا روحان علي لیسه کې چې د لغمان یو پیژندل شوی لیسه ده چې په زرګونو کادرونه خپل بغي کې لري چې دا غید سره فارغ شوې دي بیا ما البته ما داخله واخیستله نو بل اخر بیا د روحان علي لیسې څخه ما زه فارغ شوم او ورسره دا غینه بیا د کانکور ازموینه مې ورکړله او بل اخر بیا مې د ننګرهار پونتون د ژبو او ادبیاتو پونځي تبریالې شوم او غواز ما د خوخې پونځي هم چون ما حقوق او ادبیات د ازما د خوخې پونځي وو چې بل اخر بیا تاسو له انګلیسي ډپارټمنټ څخه بیا فارغ شوم نو ما تر څنګه بیا ماستری مې په نړیوالو روابطو کې کړی دا چې هغه بیا د هوا د بهر ده نو دا غز منګه د پیدایش او تاسو د سوال مطابق غز منګه د زده کړو او د تحصیل د یو سفر چې تر تاسو مې راورسو
په شې سپتاسو ول چې په انګلیسي برخه کې مو ادبیات ولې دي انګلیسي ادبیات مو ولې دي او علاقه مو د ادبیات او حقوق سره په مکتب کې بیا په کوم زمینو کې شوق ډیر و کوم مضمون کې تکړه وي مکتب کې څومره نمره وي
زه په مکتب کې زه په ریاضي پرته په ټولو مضامینو کې ډیر تکړه وم او ریاضي او هندسه او مثلثات چې ورسره راتلل دا راتل زره سخت ول نور ټول اجتماعي علوم چې کومل یا دینی علوم چې کومل لږ کې مزډیر زیات لایق وم ولې په دې ریاضیاتو کې بیا نسبتا دومره ارسو برم چې کوشش کوه د اقل یعنی هغه سطح مو ډیر زیات لوړ نه و ام زه مغه نمرې مو چې په اوسط شکل باندې بوي نه خدای مو کړم د ناکامۍ سطح و نه هم د ډیر زیات لوړې نمرې بوي ولې په ټوله کې زه متر نه هم صرف پورې دوهم نمره وم او بیا د دوهم بیا چې کله زمونږ لسم تطلولو نو څنګه چې ما مخ کې داونه وکړم مونږ نور مکاتب ته ولېګلو ولته چې کله ولېګلو نو مونږ مختلفو صنفونو کې کېنولو درجه بندي د امتحان د نتایجو پر مطابق نه و بلکې دا د غزمنګ د مکتب چون تر نامه پورې او به موږ تقسیم کړلو روخان لیسه په مختلفو صنفونو باندې نو دا مکتب کې چې دی دا سالم رقابت موجودي نو سالم رقابت د هم صنفیانو سره هم په هر صنف کې څو غواړي چول نمبر شي څو غواړي دوه نمبر شي نو دا کله چې موږ روخان لیسه ته لاړلو حالته د غزمنګ سالم رقابت لمنځه لاړ په دې معنی چې هغه ملګری چې موږ درلودل هغه مختلفو مکاتبو او مختلفو صنفونو ته لاړل نو بیا تر یو لسن صنف پورې من دغه د زده کړو سره زمونږ علاقه مخ په کمیدو و. هغه او دا ډیر مهم صنفونه دي، لسم یو لسم او دولسم د مکتب په دوره کې دا تر ټولو مهم دي، ځکه چې ته کانکور ته نږدې کیږي او هغه تر ټولو لوی تصمیم نیونکي صنفونه هم دا دي. ولې دغه د ملګرو ویش په نورو صنفونو او دغه د سالم رقابت نشتون د ده باعث شو چې زمونږ بیا لږ ذره علاقمندي له درس سره کمه کړه. ولې خوشبختانه بیا د یو لسم صنف دغه منځنیو میاشتو ته چې کله ورسېدلو نو بیا زمونږ بالاخره مونږ هغه د ملګرتیا ماحول جوړ شو. بالاخره د نوو صنفیانو سره چې کله بلد شلو بیا هم مونږ خپلو زده کړو ته په شدت ادامه ورکړه چې خوشبختانه بیا له دولسم څخه په عالي درجه باندې فارغ شلو. ولې هغه د نمرو کټګوري چې وا زمونږ له پنځو ښکته و بیا په دولسم کې، ځکه چې تر اخره پورې هغه د ملګرو نشتون، هغه د صنف ماحول، هغه تاثرات زمونږ سره پاتې شله.
یعنی د دینه کار چې تاسو ډیر اجتماعي کس وي او ملګرتیا او ملګرشتون د ډیر ضرور پسند کې ساتل لپاره څومره تفاوتونه وو په شي صاحب کله چې تاسو په لغمان کې درس وایلی، ننګرهار کې مو بیا درس وایلی، اوس چې کاناډا ته تللی یاست اتمن د خپل شاوخوا دوستان ملګري یا ماشومان چې مکتب ته وړي دی مکتبونو کې څومره تفاوتونه دي؟ که په ټوله کې د افغانستان دننه مغه د کلیوال سیمو خارج سیمو مکتبونو سره مقایسه کوي څه توپیر ویني؟
یو خو د تعلیمي برخه ده او یو د اجتماعي ژوند برخه ده. اجتماعي ژوند برخه چې موږ څومره وروسته ځو هغه مره خوندور کیږي. که موږ په کابل کې وو هغه ډیر خوندور وو، بیا چې موږ لغمان کې وو هغه تر هغې ډیر ښه وو، بیا په لغمان کې چې موږ په خپلې ولسوالۍ خپلې سیمه کې وو هغه یو نوبل ژوند و چې متاسفانه بیا به هغې ته موږ هیڅ وخت کې شاید ونه شو راګرځېدلی. ولې امیدوار دی دي. ولې یو تعلیمي برخه چې وه، تعلیمي برخه چې ته څومره د ښاري ژوند ته نږدې کیږي، څومره چې هغه غوره ځایونو ته ځي هلته فرصتونه زیات دي، هلته د تعلیم کوالټي نور هم ډیریږي. موږ چې کوم خپلو هغه مثلا د ولسوالۍ او د کلي په مکتب کې چې وو هلته کوالټي ډېره ضعیفه وه. هلته به هم زما مشر ورور او زما مرحوم والد صاحب ما سره ټول ورځ په کور کې په ټولو مضامینو کې کار کوو، هغه یې ما ته زده کړې راکولې. هم جنان به زما استادان هم چې چون زیرک او لایق شاګردم، یعنی په لومړي ځل ځل ته شاګردم، دا د انضباطانو لړۍ ما شروع کړله زمونږ په مکاتبو کې د تنظیم لپاره د مکتب ځل ته د یو نوښتګر متعلم هم په خپل ابتدایي مکتب په دوره کې. نو د دې لپاره زه لایق زه کوم چې زما د کورنۍ سپورټ او حمایت زما سره. ولې هلته د تعلیم په برخه کې کوالټي هغه معیاري نه و. هلته چې د هغه پخواني استادانو اکثره د نهم نه فارغ ول، چاتر یولسمه پورې مکتب لوستی و، نو طبعا هغوی بیا هغومره مسلکي نه ول. نو د همدې دپاره هلته دا د تعلیم کوالټي ډیره ضعیفه وه. بیا بالاخره چې زه لغمان ته راغلم، لغمان بهتره وه، ځکه دلته نوي استادان د هغه د لسانس استادان په هغه وخت کې شروع شول، دولسم پاسان استادان ځینې، او بیا یعنی دا موږ د پاره هغه وخت کې غلیمت و چې موږ خاص توګه هلته بیا د دارالمعلمین څخه به زموږ استادان مسلکي فارغېدل، یعنی لسانس به نه ول، حداقل څوارلسم پاس کې راتلل، هغه دارالمعلمین څخه به بیا فارغېدل، یعنی حداقل نسبتا موږ مسلکي استادان درلودل. بیا نو هغه دوره تر د ولسوالۍ تر دورې ډیره غوره وه. بیا د مکتب نه چې فارغ شلو، بیا مثلا زموږ د پوهنتون دوره وه، هغه بیا په ننګرهار کې، حتی هلته هم په ابتدایي کلونو کې په اول سمسترو کې مشکلو. ولې بیا په دوهم سمستر کې موږ ډیر تکړه مسلکي استادان چې هغوی د اکسفورډ څخه فارغ ول په بهرنیو هیوادونو کې خپلې ماسټریانې اخیستي وي او پی ایچ ډي کړي وو، بیا هغوی هلته زموږ چې کله استادان شو، نو زموږ دغه تعلیم تحصیلي دوره چې وه دا بیا یو بل پړاو ته لاړله. هلته بیا موږ ډیر زیات مسلکي شلو. بیا تر څنګه چې دی موږ دا زموږ ټول اجتماعي ژوند او سیاسي ژوند چې دی دا بیا زمونږ د همدې د پوهنتون له دورې څخه شروع شو. دلته یو خوا به زده کړې کولې، بل خوا اجتماعي او سیاسي مسایلو ته مخه کړله. همدا و چې بیا دا دې زمونږ په دې په تحصیلي ژوند کې لوی نوی انقلاب راوسته. بیا تر هغې نه وروسته چې بیا موږ د ماسترۍ په نیت باندې هندوستان ته لاړلو، چلته موږ ماسترۍ وکوله، بالاخره هلته بیا موږ زموږ ژوند ډیر زیات ټیکنالوژیک شو، یعنی هلته موږ د ټیکنالوژۍ سره آشنا شلو. موږ د ځکه د هغوی د هندوستان زده کړې چې دي هغه د نسبت د آسیا شاید کډیرو یوادونو تنه نو منځنۍ اسیا د ډیرو یوادونو څخه البته د ټولو نه د ډیرو یوادونو څخه دا غوښ دکړو چې ډیر زیات هغه په ټیکنالوژي پر غاڼه باندې سنبال دي. نو البته بیا مثلا زمونږ ژوند لا هغه شو مونږ په نړیواله سطح باندې د خپل د زده کړې معیاري زده کړې وکولې چې هغه بیا بيخي لا زمونږ د پاره یو نوې زمونږ په ژوند کې یو نوې تغییر او یو نوې تبديل چې بل اخره بیا یعنی زمونږ شخصا زما په ژوند کې زما تعلیمي دوره چې څومره زما په ژوند کې تحرک د تحصیل او د تعلیم په برخه کې راغله نو زما دوهم سټیپ تر اول به تر وو. نو دا دغه دوره تر بل اخره تر ماسترۍ په دې هله چې د پی ایچ ڈی دوره مو کو نو دا چې دا ټول دوره چې د نسبت د کلینا ولسوالۍ ولسوالۍ نه ولایت ولایت نه بیا ننګرهار ننګرهار نه مثلا بیا مونږ هندستان دا ټول دوره چې د سټیپ په سټیپ باندې یو تر بل غوره او بهتره و.
په چا یې د انګلیسي ژبې د زده کړې په برخه کې د افغانانو استعداد څنګه ده؟ ځکه چې موږ ګورو انګلیسي د افغانستان دویمه درېمه ژبه نه ده خو ډېر افغانان ته زده ده. تاسو په دې برخه کې زده کړې کړي څنګه دی افغانان په ټوله کې دری ژبې دي که پښتو والا دي که ازبک یا نور زموږ تاجک خلک دي دوی څنګه د انګلیسي ژبه زده کولی شي؟ خدي استعداد لري کنه؟
د غربي نړۍ په افغانستان کې اوسېدل انګلیسي ژبه تقریبا یو دریمه ژبه ګرځولې وه او د هر چا لومړیتوب ګرځېدلی و چې هغه څنګه وکولی شي چې د انګلیسي ژبه په افغانستان کې زده کړي. همدا علت و نن شاید په افغانستان کې زمونږ ډېری خلق خپل دواړه ملی ژبه باندې پونه شي ولی هر اقل د خپل مورنۍ ژبه ورسته انګلیسي ژبه زده کړي د خاص توګه خلک چې هغه د پونتون له دورې څخه فارغ دي. یعنی زمونږ تعلیم یافته نسل تر ډیره پورې په انګلیسي ژبه باندې پوهېدل او د انګلیسي ژبه زده کړه چې ده یو کلچر ګرځېدل په افغانستان کې په یو لحاظ باندې دا ډیر خم دی ځکه چې زمونږ څومره ژبه چې موږ زده کوو دا په دې معنی چې موږ د همغو نه هیوادونو همغو نړۍ سره آشنایي پیدا کوو او په خاص توګه بیا هغه ژبه چې په ټوله دنیا کې ویونکي لري هغه بیا تر ټولو غوره دي ځکه موږ ته هغه ډېرې زیاتې بندې دروازې را خلاصوي یا هغه د کار په برخه کې هغه د تعلیم په برخه کې. نو په افغانستان کې غیر د قومونو نه غیر د هغه ولسونو نه چې هغه غرنیز سیمو کې ژوند کې ډیر زیات ژوند دی چې دی اوس هم ډیر زیات کلاسیک دی هغه نه پرته نور په مراکزو کې اکثریت کاغذ مونږ تاجکان رونه دي کاغذ مونږ ازبکان رونه دي کاغذ عرب رونه دي که پښتانه رونه دي. دی نهایت دی د تعلیم یافته نسل کې شاید 15% البته هغه خلک چې د پونتون څخه فارغ دي هغوی به حتما په انګلیسي ژبه باندې پوهیږي یا به په مسلکي ډول او یا به په حداقل په هغه ابتدایي مسائل او یا د اقل هغه نارمل حالت منځنۍ حالت باندې به په انګلیسي پوهیږي.
په شي څه کله چې یو بل ژبه څوک زده کوي اصطلاحات سره فرق کوي کلمات فرق کوي تلفظ فرق کوي داسې څه مو د پانتون دوری نه په ذهن کې پاتې دي چې ډېر جالب و تاسې نه هېرېږي خندلې مو دې صنف کې ورته او داسې یو خاطره چې بیخي څه ورته وایي ستاسې ذهن کې حک شوي وي هغه راته وایه.
زه د پانتون په دوره کې زما د پاره ډېر زیات سخت مضمون چې هغه د پښتو مضمون و د پښتو استادان هم زمونږ ډېر لایق استادان ول چې هغوی کلونه په دې ارتباط باندې څېړنې کړې وې. دا پښتو یو وینا ده یو د پښتو ادبیات دي د پښتو ادبیات زما د پاره تر ټولو سخت مضمون و د ریاضي وروسته البته د پانتون په دوره کې خو بیا ریاضي نه ولې مونږ پښتو مضمون درلوده دا چې ما به چې دې دغه د دوی دغه ادبی فورمونه د دوی دغه ادبی د پښتو ژبې په ځانګړي توګه ادبیات بچ دا د مختار دی او دا روستاړ دی دا به مې چویلي نو دا استادانو بچ څومره ماته ویلي نو زبه یو قسم ته ګنګ شم ما به دا نشوز د کولی. بیا به هغه استادانو بچ کله غږ کوو چې څوک سوال لري نو همیشه به پر ما باندې هغه کړي چې ته ولې سوال نه لري نو دا به ټول صرف ما باندې خندل ځکه هغوی پوهېدل چې دا دي زما په شمول یو وړوکی اقلیت ګروپ هلته وو چې یو څه تعداد مونږ وو مونږ ټول په بیا نه پوهېدلو نو بیا به ویل چې دوی لاس ځکه نه پورته کوي چې دوی نه پوهېږي او سازان په دې فکر کوو چې ګواکې مونږ ډېر ښه پوهېږو ځکه سوال نه کوو. نو دا زمونږ په ژوند کې د پوهنتون په دوره کې البته دا خندون کې خاطره و کنه مونږ باید ډیر خز د کړې په اخر کې بیا لګ لګ خو ولینا تر اخره پورې زل ځان قانی نو ما از ما د پاره ډیر یو زیات سخ مضمون ما ویل چې کله پښتو خبرې کوم شاید څوک پونه شي چې زه پښی ما یا کځه دری خبرې کوم د ازما ملي ژبې دي زه په دې باندې ویاړم شاید څوک پونه شي چې زه شاید بل قوم نو سم دری ژبه وڅم ولی کله چې خبره د ادبیات ته ځي او د زده کړو د ژبې د دوی فرمول د ژبو د دوی هغه واقعي ادبیات چې کوم دي چې هغه کوم کتابونه چې موږ په پانتون کې په ډیر لوړه سطح باندې لرو هغه به ډیر زیات هغه دی بل د ریاضي او هندسي او مثلثاتو په شکل باندې دي نو د همدې لپاره دا زموږ په صنف کې همیشه دا د خندا د ملګرو د خندا سبب کېده چې کله به استاد ویلې چې څوک پښتنه لري نو موږ بلاس نه پورته کوو هغه استاد په دې نیت چې ګوا کې دوی ډیر زیات لایق دي هغه خبره دا و چې موږ بجنه نه و چې موږ څه پښتنه وکړو
په شي سه بوس په افغانستان کې خی ډیر ځوانانو غوړي انګلیسي ژبه زده کړي او ته ټول مهمه دا چې دوی ور باندې وکولای شي کامل تسلط پیدا کړي خبرې وکړي د کلر باندې خو کې په نړیوال بازار کې تقاضا ده چې د انګلیسي ژبې ویونکو د کون کې خای تر لاسه کولای شي تاسو مشخص څه حلاره شته چې ځوان غوړي دا ژبه زده کړي یا په کور کې یا په کورس کې یا د یوټیوب نه چې هغه لري او هغه خوني په لیکري تر څو دا ژبه په سمته زده کړي
ګوري انګلیسي ژبه چې کوم زه په پانتون دوره کې ومه مالکه زه د انګلیسي ادبیات او فارغ محصل مولې چې کله د انګلیسي ژبې د ادبیات څخه فارغ شوم په انګلیسي ژبه خبرې نشو کولای د ادبیات لوستل په دې معنی نه دي چې ته به ډېر ښه انګلیسي خبرې وشې کولای انګلیسي ژبه چې ده هغه له پانتون او د تعلیم او تحصیلي ادرسونو څخه هم په نورو ځایونو کې ډیر خرڅ د کیږي اول خیر پر صورت موږ اگر چې موږ محیط انګلیسي ژبه نه دی ځکه کاناډا کې شاید زه هیڅ ضرورت نه لرم چې په مکتب تلاش وکړم که په مسلکي شکل باندې وګورم زده کوم بلې پونتونو مکتب ولته کورسونه شته ولی که زه د ژبې یادونه وکم چې ژبه زده کوم هغه د محیط ماته په خپل د ژبه زده کوي ځکه زه مجبور یم چې دلته مارکیټ کې له د مارکیټ که چې زم آلته ز پښتنې په انګلیسي وکم آلته ز زما ټول ورځنه ژوند په انګلیسي دی زما ډاکټر زما معلم زما څاودا د هر څه زب مجبوري مچالته دا محیط سره ځان به عیار کما او دا محیط ماته د ژبه په خپل ایز د کی دا محیط ما اډاپټ کړي او دلته سره مجبوره کیږي ولې د دوه او درې کالو په موده کې تجربه په خپل ځد کې انده لید ماشومان کو موږ دلته وګورو په یو کال کې د غوی په ژوند کې د ژبې پر بنا باندې ډیر لوی تغییر راځي غوی د ژبې په خپل په دې مکاتبو کې یاد یعنی غوی په ادبیاتو نه پويږي غوی په دې نه پويږي چې دا ژبې سره کوم جوړ شو او څنګه دوی زده کړل بلکې مګه د کمیونیکیشن نه دوی دا ژبه زده کی یو خدای د محیط موضوع ده بلکې په افغانستان کې ځوانان مونږ د لکه څنګه چې ما مخ کې یادونه وکول تنها مکتب او پونتونو یا کورسونه نه بلکې دوی کولای شي چې رسنۍ ډیر زیات مهم دي انګلیسي خبرونه انګلیسي فلمونه دا ډیر زیات ضرورت دي د لیسننګ د لپاره ځینی کورسونه لکه یوټیوب تاسو یادونه وکول په یوټیوب کې کورسونه موجود دي یوټیوب کې دوی شخصا زمانه که څوک پښتنه وکړي زه ورته هم چې انګلیسي هغه فلمونه چې هغه یو خرافاتي فلمونه دي یو هغه فلمونه دي چې هغه د ټکنالوژي پر بنا باندې جوړ دي ما به دا د ټونی سٹاک فلمونه ډیر لیدل هغه مثلا دا د ایرون مین په نامو دا ځینی فلمونه به جوړول چې یو نړۍ ته دریم نړۍ معرفي کولا چې په دریم نړۍ کې چروان دي بل په دې نړۍ کې د دریم نړۍ د ځینو ضروری مسایل یادونه کول چې موږ څومره ضرورت لرو چې نړۍ په امنیت کې وساتو دا ځینی فلم لکه اوینجرز په نامو ځینی فلمونه دي چې هغه خرافاتي نه دي البته چې ځینی هغه زمونږ د عقل پر بنا باندې به افراطی وي چې موږ ځینی شیان ونه شو منلای ولی هغه داسې سړي چې تاته راتلونکي نړۍ یو پیغام درکې مشه په دې دغه چې فلمونه چې دوی وګوري یو په دې فلمي او خبرونو کې نوې ژبه تاسو ته معرفي کوي کومه ژبه چې موږ په مکتب او پونتون کې لولو هغه ډیره زړه ژبه ده ډیر کم مزامین شاید زمونږ اپډیټ وي ولی ځینی ژبې چې دي هغه د وخت په تیریدو سره تغییر کوي مثلا عربي
په بخښنه سره په شي سب خای زیاتره ځوانان هم دغه ستونزه ولري چې هغه په کورسونو کې یا په مکتبونو کې یو شاز ده کې ګرامر ورته خای ټو بی ور ورته خای یا ورته د ور په تعریف کې سبجیکټ ورته تعریفي، خو چې کله بیا عملی ژوند راوځي هغه شیان نه کارول کیږي، بلکې یو عملی ژوند او دوی هغه خبرې چې چا سره کوي، ادې کنورسیشن چې چا سره کوي، دوی وایي چې موږ دغلته بندیږو یا دغه خبرې نشو کولای. یعنی عادي ژوند کې ستونزه ده، کنی ګرامر او کېدای شي رایټنګ ډیرو ته زده وي، خو دا چې خبرې څنګه وکړي دغه کې زیاتره بندي. په دې برخه کې ورته لارښوونه ستاسو څه ده؟
دقیقا ګورې، یوازینی شی چې د ګرامر په برخه کې ستاسو په ورځنیو چارو کې پکاري کې هغه صرف د غزینی زمانې موږ لرو، فیوچر ټینس، پاست ټینس، پریزنت ټینس، دا شیان چې دلته په ورځنیو کمیونیکیشنونو کې په انګلیسي کې پکاري کې، دا غي پرته کټ تاسو کز منګه ټول وادوال هغه څوک چې خاص تند انګلیسي ژبې سره علاقه مندي لري، کاغه غواړي چې انګلیسي ژبه زده کړي، نو تر ټولو غوره لار چې دا هغه مثلا انګلیسي برنامه ته غوږی خودل دي، کاغه رادیو وي، کاغه تلویزیونی برنامه، دا که خاص تند انګلیسي مجلې لاغوي چې قدرې وکابلري کوي کیږي، لکه څنګه چې ما د فلمونو یادونه وکړه، لکه دوی غواړي چې اپډیټ انګلیسي او نوې ورژن د انګلیسي زده کړي، په ټوله غربي نړۍ کې نوې انګلیسي چې دا هغه پر رسنیو او په فلمونو کې پیدا کیږي، چې دوی لکه ډیر شیان دلته، حتی زه دلته ژوند کوم، دلته ځینې شیان په هفته هفته کې پیدا کیږي. ما مثلا یو وړوکی مثال تاسو ته، ما هغه ورځ زه یو چیرته یو جو ملک دلته یو څوک خدای په منی مې کول، ورسره هغه ماته چې هفه ګډ ون، ما دا فکر وکړو چې دا ماته دا وایي چې ته یو ډیر یو څوک خولري، یو څوک خولري، یا یو څوک ولري خولري، یا یو شای خولري. ما زما په فکر کې دغه و، ولی په اصلیت کې هغه په اصل کې هغه خدای پاماني و چې خو وخت ولري. دا پورا دا نوی اصلاحات دي چې دلته اٹکیږي، یا تخ ورته په اصلاحو نور شیان دلته هر ورځ د اپډیټ کیږي په ژوند کې انیشیټیو راځي. دا ځینی لکه مخکې ما یادونه وکړه، ځینی ژبې هغه ډیر زیات پرمختګ کوي، لکه عربي او انګلیسي بیا دا دواړه خاصتا هغه ژبې دي چې په دې ژبو کې په میاشتو کې تغیرات راځي، اصطلاحات پکې ډیریږي، نوي لغاتونه پکې پیدا کیږي. نو د دې لپاره د نوي او د عصري او د وخت د انګلیسي د زده کول هغه رسنیو کېږي او له نوي فلمونو کېږي کچېت، او بیا خاصتا دې کې هم د دوی لیسننګ قوي کېږي، هم د دوی سپیکنګ قوي کېږي. دا دوه شیان د دغې او په کچېت بیا ورسره مجلې او اخبارونه ولوستل شي، دوی سره دوی وکابلري هم قوي کیږي. ولی هغه څوک چې مثلا بيخي تعلیم مې نه لري او غواړي چې ژبه زده کړي، دا غوي د پاره بیا دغه دوه ډیر مهم دي، چې یو مثلا نوي فلمونه او بل هم چې درسنۍ، دا دوه چې دی بیا مثلا کولای شي چې د ګرامر پرته هم یو چا تجربه زده کړي. موږ په زرګونو انسانان په یا په لکونو انسانان په دنیا کې لرو چې هغه د سره مکتب ویلې نه دي، ولی د بلې دنیا ژبې زده کړي دي. دا په دې معنی چې یا یې محیط نه زده کړي، یا یې مثلا درسنۍ نه زده کړي، او یا یې هم د فلمونو نه زده کړي. لکه څنګه چې ډیری افغانان نن هندی ژبه زده لري یا اردو ژبه، دا په دې معنی نه دي په مکتبونو کې لوستي، دا په دې معنی دي مغه د بالیوډ فلمونه لیدلې دي، هغه زمانه نه دا فلمونه لیدلې دي، نو دوی دغه هندی ژبه زده کړې ده. که فکر وکړو ډیری هیوادوال زمونږ په هندی ژبه باندې خبرې کوي او پوهیږي، که خبرې ونه شي کولای د اقل پوهیږي، نو دا دغه د فلم تاثیرات یا دغه دوی کوم رسنۍ چې تعقیبوي دغه تاثیرات چې دوی دا زده کوي. نو د انګلیسي لپاره هم موږ کولای شو عین نارمل او داسې سټرکچر استفاده کړو زمونږ په نه مصرف وشي، او لکه زمونږ اقتصادي ژوند هم دا نه ایجابوي، او نو مثلا موږ په ډیر زیات وخت ځای کوو، هغه دغه انټرټینمنت وخت زمونږ چې دی هغه د دې باید سبب شي چې موږ په کې وجه بس د کوچ هغه هغه لري چارې چې ما ټولې تاسو ته یاد کړې.
په شي څه تاسو مسافرین کړی دا دغه علاوه چې اوس په کاناډا کې یاستي، هند ته هم تللی یاستي، په دغه مسافرې موده کې مو څه داسې تجربې او لاسته راوړنې درلودلې چې که چېرته څوک غواړي سفر وکړي یا نوې تجربې ترلاسه کړي، دغه لپاره مهم دي؟
ګوري، دا د هر انسان د تحرک پورې اړه لري. موږ ځینې انسانان چې هغوی غواړي ډېر زیات متحرک واوسي او ډېر زیات زحمت وباسي، نو د شک پرته چې هغوی به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې ولري، او سفرونه چې دي هغه ډېر زیات مفید د انسان په ژوند کې تمامېدلی شي. زه ډیرو زیاتو نړیوالو کانفرنسونو کې مې ګډون کړی. ما ډیر زیات د سار کې وادونو په کانفرنسونو کې ګډون کړی. مالته د افغان ځوانانو په استاجتوب سپیچ درلود. زه د نړۍ سو ډیرو مهمې جایزې ما ګټلې، لکه په 2013 کال کې د بیسټ انټرنیشنل ریلیشنشپ ایوارډ ما ګټلی دی. مثلا ما نور د سولې ځینې جایزې ګټلې دي، د مختلفو نړیوالو ارګنایزیشنونو نه مې ګټلې. ما هدف دا دی که چیرته موږ غواړو چې لړۍ سره نږدې شو، موږ باید متحرک شو. موږ ډیر زیات فرصتونه چې لی په نړۍ کې هغه حرکت ته ضرورت لري چې تر هغې پورې ورسیږي، یعنی مالي منابعو ته ضرورت نه لري. موږ ډیر زیات نړیوال چې دی هغه سکالرشپونه معرفي کوي. موږ باید د دې خلکو ارګنایزیشنونو ویب سایټونو ته لاړ شو، د هغوی ویب سایټونه وګورو. ډیر ټولنې دي په نړۍ کې، ارګنایزیشنونه دي، اسوسیشنونه دي، یا د یو این برخه ده، یو این وی برخه ده. دا ټول هغه ادرسونه دي چې دوی په ټوله نړۍ کې فعالیتونه لري. هم علمی برنامه لري، هم رسنیزی برنامه لري، هم تحصیلی برنامه لري، هم چې دی کانفرنسونه او نورې برخې لري. موږ کولی شو ډیر په اسانۍ د دوی ویب سایټ ته لاړ شو، دوی برنامه چیکو، راتلونکي پروګرامونه چیکو، ورته اپلیکیشن ورکو. موږ چې څومره وغواړم، زما اولینې خبرې چې ما په هندوستان کې په یو کانفرنس کې وکولې، یقین وکوي ما په ځان زه ډیر زیات پښیمانم چې زه ولې دې سټیج ته جګ شوم. په انګلیسي ژبه باندې، زه په سهوله باندې، د افغانستان په وضعیت باندې ما خبرې کولې. زه هغه معیاري انګلیسي زما زده نه وه، ولې دومره حده پورې تشویق شلم هماغه اولنی کانفرنس کې چې ما دوهم کانفرنس ته د ساؤت ایشین یوت سمیت مستقیما خپل ماته پروپوزل راغی. نو زما هغه ماته ګوډه انګلیسي چې واغه د دې باعث و چې زه یو لار آسیایی هیوادونو ته پیدا کوم، نړیوالو کانفرنسونو ته پیدا کوم. یعنی جرأت ستاسو ډیر زیات د دې سبب کیږي چې تاسو ته ډیر زیاتې بندې دروازې را خلاصې کی. نو افغان ځوانان کولی شي چې دغه فرصتونه ته پلټه شي. موږ ته کور ته فرصت هیڅ وخت کې نه راځي. موږ باید فرصتونو ته رسیدګي وکړو. موږ باید مختلفو دروازو ته رسیدګي وکړو، مختلفو شخصیتونو ته، مختلفو ارګنایزیشنونو ته، تر څو د هغوی لشته فرصتونو څخه استفاده وکړو.
یعنی په ټوله کې ځوانانو ته اړتیا ده چې چانس پسې وګرځي، چانس د شا دروازه نه ټکوي.
هیڅ وخت کې تاته څوک نه راځي چې ته دا کار وکړو، تر څو چې ستا وړتیا څوک ونه ګوري، تر څو چې ستا هغه مینه او محبت په هغه فیلډ کې څوک ونه ګوري، ستا احساسات ونه ګوري، هیڅوک هم تاته دا هغه نه درکوي چې ته راشه دا کار وکړو. ځکه ستا له ظرفیت نه څوک خبر نه وي هغه څنګه تاته یو څه درکړي. ټول د نړۍ پوهنتون، موږ مکتب ته ځو، ځان ټرین کوو، پوهنتون ته ځو، درس وایو، بالاخره ځان آماده کوو. یو چا ته خپل وړتیا ښیو، هغه موږ ته دنده راکوي. یو چا ته موږ خپل وړتیا ښیو، اده په دې دنیا کې، بیا په خاص توګه په مسلکي دنیا کې، هر سړی خپل ایمیج ساتي او خپل منافعو ته ګوري. یو کمپنۍ او یا یو برنامې ته چې تا څوک دعوت کوي، هغه خپل غوښتنې هم باید هغه پوره کړي، خپل ضرورتونه هم باید پوره کړي. نو خپل ضرورتونه هغه وخت پوره کولی شي کومه کریټیریا سره تور ته برابر اوسي. نو ته چې کله برابر اوسي، هم هغه خپل تا ته پاره هم د هلته یو فرصت برابرېږي چې تلته ځو، هغوی د پاره هم هغه خلا ډکېږي او هغه خپل ضرورت لاس سره وړي. نو دې لپاره موږ باید تر نورو پورې خپل وړتیا ورسوو. ډیر زیات باید د خپل وړتیا په خودلو کې سپینسترګي اوسو، ډیر زیات سپینسترګي. یعنی موږ باید هیڅ وخت کې خپل شته باید پټ نکو له دنیا څخه. خپل څه کم هنر کلرو، کم مسلک چې لرو، کم شي چې ډیر زیات پیګو، باید تر نړۍ ورسوو. نه ګوري تر ټول خپل پلیټ فارمونه چې دی په نړۍ کې د خپل هنرونو درسولو، هغه مثلا د ټیک ټاک پلیټ فارم دی یا نور سوشل میډیا پلیټ فارمونه دي. تاسو وګورئ ځینی خلک په خپل په افغانستان کې په کور ناست په زرګونه ډالر ګټي. ام دې د پاره چې خپل ورتیا وخی، ټیک ټاک په دنیا کې راغلی یا د اجتماعي رسنیو په نړۍ کې دی، خپل ورتیا کي په زرګونه ډالر ګټي یا په نور هیوادونو کې. ما پرون یو رپورت لیدو په چین کې چې ده په زرګونه انسانان شپه ورس په سرک باندې ناز دي د ټیک ټاک فعال کړی. دا غیله خوانه مثلا بزنس کې دا غیځ نه خپل پیسې ګټي او په سرکونو باندې ځان ته د کورونو په شکل جوړ کړی، سټریټ کې راځي کوڅو کې واړه واړه خیمو په شکل ولي یا چوکۍ کې د کمپیوټر او موبایل مخه کې خېده، خپل لغه ورتیا به خرڅي په نړیوالو باندې. دا ګوره ډیر هیڅ سم دی، انویسټمنټ نه لري، دوی ډیر زیات پیسې نه خرڅ نه مصرفوي. ډیر وړو کې فرصت دار چا پلاس کې موبایل شته او ورتیا درته الله پاک په مانوي شکل درکړي. دا ورتیا د خپل موبایل لاره په نړۍ ته ورڅ هم بس تا ایت کیږي، هم بچ دې ته نړۍ سره نږدې کیږي او فرصتونه درته رسیږي.
ډیر زیات مننه کور ودان پښې صاحب، وخت نه دی او د دې چراغ لې خبرې دی وکړې. مننه.
له تاسو هم مننه چې غواړی تر ځوانانو پورې دا غوی د رشد لپاره دا غوی د ښه تعلیم یافته او تحصیل لپاره دا غوی د ورځنی ژوند د ستونزو د حل لپاره مرکې کوي او تر څو پورې غوی ته د زده کړې سبب شي. له تاسو مننه، تاسو له دې پلیټ فارم نه مننه، موږ همیشه تاسو په خدمت کې یو.
جستم تو را ندیدم،